د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونه کوربه دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له لاسو څخه 8 کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا چهارشنبه 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر خپل ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. په جلال آباد کې د اتو ښاري ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي دا لس اووریزې سیالۍ چې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره کیږي درې ورځې دوام کوي او د دولتي ښوونځیو اته لوبډلې ګډون پکې کوي. دا تورنمنټ د سراج العمارات بڼ په لوبغالي کې پیل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي بایدن په حواله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د کرملن یوې پلوي ورځپاڼې ویلي چې د اوکراین د جګړې له پیله تر اوسه نږدې 10,000 روسي سرتیري وژل شوي. کمسومولسکایا پراودا دا راپور د روسیې د دفاع وزارت په حواله پر خپله ویبپاڼه خپور کړ، خو څو شېبې وروسته یې لرې کړ. روسیې د اوکراین په جګړه کې د نږدې 1500 سرتیرو مړینه رسما تایید کړې، خو اوکراینی او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ممکن تر اوسه د 2000 او 10,000 ترمنځ روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لومړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنیو سره د چکر لپاره یوه خوا او بله خوا ځي. خو سږ کال د طالبانو د حاکمیت په سیوري کې د دې ورځې نمانځل یو څه پیکه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز نمانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خو دا یې هم وویل که څوک نمانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واورئ چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده. تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري، یعنی داسې چې د کال په پای کې یوه لاسته راوړنه، یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی و د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسې خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. مونږ که څه هم په پکتیا کې څه نه څه نمانځل کېږي، خو په هغه کچه نه لکه په نورو ولایتونو کې، په ځانګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسېدو سره د پکتیا موسم ډېر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، تر څو چې د موسم برابرېږي، د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هو د نوي کال د غلمنۍ شیبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ مونږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د دینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم، او زړه مو حواس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوی سا واخلو، یو نوی روحیه ځان ته ورکړو، یو نوی انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خوا ته په ځانګړي ډول. لومړۍ دوه ورځې مونږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې دا ځایي اوسېدونکي چې مونږ سره کوم قربانه ملګري وه، د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې وو په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند وو، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی وو چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. او نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه، او دا څه نه څه کېدل.
او خمر صاحب، په نورو هیوادونو کې دا معمول دی چې مثال هغوی خپلې پخوانۍ کلتوري ورځې لري، په دې هڅه کې هم دي چې نورې ورځې رامنځته کړي، مثال د مور ورځ، د پلار ورځ، د خبریال ورځ، د راډیو، دغسې ډېرې مناسبتي ورځې ورځ تر بلې ډېرېږي. نو ولې په افغانستان کې سره له دې چې هغه نوې ورځې نن منځل کېږي یو ډول مخالفت کېږي، د هغو کلتوري ورځې او مناسبتونو مخالفت هم کېږي چې هغه خپله د افغانانو دي په افغانستان کې پخوا هغه مناسبتونه منځل کېدل، نو ستاسو په نظر د مخالفت وجه له کومه اړخه کېږي؟
زه فکر کوم چې یو ستر لامل به دا وي چې د دې ورځې یا دغسې مناسبتونو لمانځلو ته دینی مذهبي رنګ ورکول کېږي. یو حال دا چې که همدا اوس هم فرضاً میلو او چکر ته راغلي خلکو له خلکو وپوښتي چې تاسو په کوم نیت یا په کوم اراده یا په کوم عقیده راغلي چې دا ورځ ولمانځئ یا دغه ورځ باندې فرضاً ځانګړې خوشحالي وکړئ، نو هغه به یې دی دینی یا مذهبي اړخ حتی خبر به هم نه وي، فکر به هم نه کوي چې دا دغسې یو مفهوم لري. نو دوی فقط غواړي چې یوه نوې ورځ پیل شوې ده، یو نوی فضا رامنځته شوې ده، او فرضاً د اوږدې هغه د ژمي اوږدو شپو سړو شپو ورځو دوی ستړي کړي دي، فقط غواړي چې یو نوی سا واخلي او په نوي روحیه کال پیل کړي، کار پیل کړي او فعالیتونه وکړي. نو زه فکر کوم چې همدغه مذهبي یا فتواګانې یا دغه صبغي چې دې ورځ ته ورکول کېږي، او فکر کېږي چې دا نو کومه مذهبي ورځ ده چې خلک یې لمانځي. یو حال دا چې خلک د خپل کلتور له مخې، د خپل هغه طبیعي جوړښت له مخې چې دغه ورځ پرې راځي، نو دوی یو ډول هوس کوي، یو ډول زړه غواړي چې لاړ شي له کورونو ووځي، فضا ته، آزاد طبیعت تجربه کړي، او هلته پاتې شي یو څو شېبې. نو فقط چې دا له هر چا وپوښتي، له ما نیولې تر بر هر چا پورې، فقط موخې همدا وي چې فقط یو نوی روحیه او انګیزه واخلي، په همدې موخې لمانځي. خو دا چې مخالفتونه کېږي، یو ستر علت یې زه فکر کوم همدغه دی چې دوی بیا له ځینو مذهبي عقایدو سره مشابهت کوي، یا فکر کوي چې یا فکر کېږي چې دا کومه مذهبي ورځ ده یا مذهبي رسم ده چې ترسره کېږي. حال دا چې مونږ تاسو پوهېږو چې د افغانستان سلسله نه به ووایو، که څه هم مسلمان دي، خو دوی اصلا دغسې فکر نه لري. نو دا یو ستر علت یې همدغه مذهبي اړخ کېدلی شي، نور خو نه کومه سیاسي انګیزه لري، نه کومه ژیي خبره ده. نو خو د افغانانو همدا تاریخي ورځ هم ده، یا طبيعي یو بدلون دی یعنی موږ هغه کله تاریخ هم راشو په طبیعت کې د یو غټ بدلون ورځ ده او طبیعت لسره بیرته راژوندی کیږي نو طبعا انسان هم د طبیعت سره تړلی مخلوق دی طبیعي ده چې په طبیعت کې پاتې کېدل ورته مهم دی خوند ورکوي او په رواني لحاظ ښه تاثیر پرې کوي کار ته فعالیت ته لاسته راوړنو ته یو نوې انګیزه او انرژي ورکوي نو په همدې موخه منزل کېږي او د مخالفت اړخونه خو ما درته وویل چې ممکن د مذهبي اړخ یې پکې ډېر وي
مننه خمر صاحب وروسته غواړم یو بل پوښتنه مو کوم دا چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي دا چې ستا څه پکې خوښ و هغه به وروسته راته ووایې ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي کابل ته ورځو حلیمي صاحب ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده حلیمي صاحب که تاسې راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه هل دا چې رسمي رخصتي نه وه او ځینې داسې خبرې هم کېدی چې چا ته اجازه نه وه خو بیا هم په کابل کې جنډه پورته شوې او ویل کېږي ځوانانو دغه ورځ نمانځلې ده
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم په هیواد سره زه هیله لرم چې د نوي کال له پیل څخه ځوان نسل خصوصا تحصیل یافته نسل هغوی خپل ټولو هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دی هغه تعقیب کړي په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کیږي زه پرون وګرځېدلم یو شمیر خلک راوتلي ول هغوی حتی نوي جامې اغوستې ولې نوي ماشومان یې دخ کړي ول راایستلي ول یعنی خوشحاله ول ځکه دغه د طبیعت اصل دی دغه موسم خپله تغییر کوي خپله دغه موسم خاندي دغه خوشحالي خپله انسانانو ته ورغه کیږي یا په دغه برخه کې پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو بیروبار نه ولو خلک ځکه خو رسمان هغه نه ویلان سوی رخصتي نه ویلان سوی مامورین شاید اداراتو ته تللي ول د هغوی کورنۍ پس له رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول خپل ماشومان ایستلي ول چې ویل مانځي اما د نورو کلونو په خلاف د کولای چې خلګو څه زړه نشه کولای که څه هم اوس لشمرغه امنیت وو مشکلات نه ول تر ډیره پوري ممانعت نه وو چې خلک سهارا وو ته د دشت شنه سوي دي ګلان را غوړېدل دي اما یو رقم زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ موږ د مشکل سره مخ یو چې خلک د دې پر ځای چې و غواړي څلور پنځه ورځې ولاړ سي په میلو باندې هغه فکر کوي چې خپل بچانو ته یو پنځه شپږ ورځې یو ډوډۍ ورکړي نو یو علت یې زما په فکر شاید همدا و بل خبره دا وله چې مشکلات او ستونزې پر خپل ځای خو حکومت اجازه ورته ورکړې او د عامو خلکو ممانعت تر ډېره پورې موږ ونه لیدی پرون موږ وګرځېدلو خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب شه دی چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې راپیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو دا خپله یو اصل دی اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو د نوي کال لپاره باید زموږ ماشومان څومره را وروزل چې هغوی ته مثلا په تعلیمي برخه کې رشد ورکړو هغوی وهڅوو چې مکتبونو ته ولاړ شي چې دغه یو ښه خبره دا ده چې زه ډېر خوشحاله یم چې خدای دې وکړي چې دغه فرشته هم دغسې وسي چې حکومت وایي چې په څو ورځو کې به موږ د نجونو او هلکانو پر مخ ښوونځي هم پرانیزو دغه تر ټولو یو ښه پیل دی د نوي کال چې موږ اړتیا لرو
ډېره مننه حلیمي صاحب دوه خبرو ته وروسته راځو په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري. دا پوښتنه به بیا ستاسې مخ ته هم کیږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن را سره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایئ چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه؟
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بلې مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ لمانځل کېدله. په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولي زیارت دی چې هلته جنډه مخکې پورته کېده. تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته، نو بېخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته هلته جنډې اتمن پورته کېده. او کله کله به په خاکه متحرک کې هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. او د نورو کلونو په تفاوت سره سږ کال هغه د جنډې مراسم نه ول، دا چې نوي شرایط راغلي دي، نوي نظام دی، څه ناڅه محدودیتونه شته. او ځوانان بیا هم تللي دي میلو ته، هغه که د ارغنده ولسوالۍ ده، هغه که خاکریز ولسوالۍ ده، او تر څنګ یې د دالې ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپله ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د میوې لپاره حتمن وتلي وه.
مننه. مخکې له دې چې خوست ته لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي را سره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپې؟ زما چې یاد سي، مثال پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، لکه دي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول او دا به د دوی میله وه. نو تاسې خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال یې وضعیت څنګه وو؟
سمه ده. او پیل به کوم چې خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه، د پسرلي په راتلو پوه شوم، جنکو راوړل په اوربل چېړ ګلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا خو طبیعي ده چې مونږ مزې وې، اما زه به یې ووایم چې پخوا مونږ مثلا د شپې مخکې د نه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه. مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو. د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، دیشو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به واخیسته، په چکر به ووتو، نو کالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو، یا خارغې ته، سلطون باغ، یا هم بابر باغ، یا هم نورو ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ سره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستانو ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله. او همدارنګه کله به چې نوی کال شو، طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوي کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او د څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل د درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنګینې وې، او د هیلو نه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه که زه ووایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کېدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی. سړی خو همیشه مونږ په ټولنه کې خپله ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوی شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ پخوا هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزو مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند مونږ میرمن ته را محدود شوی دی، وتل لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زمونږ ډېر دوستان افغانستان پریښی وتلي دي، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوي دي. نو دا هم یو دست یو برخه ده چې انسان خوشونه کوي. مثلا موږ چې نوی کال پرون چې کینه ساته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هیواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته او که وزو هم دا تشویش لري چې اصنه دا پوښتنه موږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا مو ولې دغسې کالي اخیستي دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان ته هم وایغوندم او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم، ځکه نوروز کې یوه ورځ رخصتي وه، هغې نه موږ واقعا خوند اخیستو. او ټول نه بده خبره دا ده چې اقتصادي بد وضعیت ده چې هر افغان ورسره مخامخ ده. هغه ډوډۍ چې موږ په لس افغانۍ اخیستله اوس په شل افغانۍ ده. او په دا ورځ کې که مخکې مثلا شل فیصد افغانان اقتصادي وضعیت سره مخامخ وو، اوس اویا سلنه خلک اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. او دا اویا سلنه هر یوې هڅه کوي چې مثلا د نوروز په ورځ کې هم کار وکړي، خپلو ماشومان ته هغه ډوډۍ پیدا کړي. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیلې ولري نوي کال ته، لکه پخوا چې هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو یا هم نوي کال ته دغه سنفونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ هغې نه استفاده کړو. اکثریت د اوس هم په کور ناست دي، زما په شمول ټول په کور ناست یو. زما مثلا زمونږ کور کې دوه خویندې او دواړه مو کار کول، دواړه په کور ناست یو. نو ما ته چندان نوی کال نه وو، او همدارنګه هغه کسان چې زه پېژنم زما دوستانې وي زما خورلانې وي، هغوی ته هم د نوی کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي د نوروز منت په باغ دی په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب د خوست په اړه کړه ته وایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
قربان سلام او مینا جناب هیواد صاحب تاسو ته د ازادي راډیو درنو منو ته او همدا شانتي ټولو هغه اورېدونکو ته چې دم ګړی زموږ غږ اوري او تمه صدا ده چې د فسرلي په دې ورېښمینو وږمو کې به یې ژوند د آرام سا اخلي. نو هیواد صاحب چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست کې وګورئ، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، غاټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ځوانان یوازې د رسختۍ په تمه باندې وي چې یو رسختۍ لزانه سره پیدا کی، یو بهانه لزانه سره پیدا کی او ځای ځای ملي جوړې کی، چې به د رسختۍ د پتیر کې د نوروز د ورځې هم و چې په تیرو کالونو کې به په دغه ورځ باندې ځوانان په بیلا بیلو سیمو کې راټولېدل او د نوروز په بهانه باندې به یې ملي جوړولې، مشاعرې به جوړېدې، راټولېدنې به کېدې، له لیرو سیمو څخه به ځوانان راتلل، سره یو ځای کېدل به، د دوی ترمنځ زګه د مینې او محبت هغه غېږې به تاوېدې. په خوست کې ځینې مشهور ځایونه چې ملګري به پرې راټولېدل، ملګرو به پرې بنډارونه کول. ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې څه دا و چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال د لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، ګاونډي هیواد پاکستان سره سرحدي سیمه ده، او په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل یو ډول هغه سې میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل. او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی. هر مازیګر یا هر ماسپښین په هغه باندې نارې شمالم کیږي، باران مورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د یادوري شوې دا ځنګړي سندرې ویلې شوې دي. او د دې تر څنګ د غلام خان سرحد یا بندر، او د دې تر څنګ تانیوال فارق دا په خوست کې هغه ځایونه و چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل او د نوي کال د جشن به خورا مین یو خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله په ډېر کم انداز سره وکوو، وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات مینځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل، اوس پکې په لسګونو خلک وو. یعنی ډېر داسې کم ځوانان او ډېرې داسې کمې کورنۍ وي په خوست کې چې او په دغه ځایونو کې چې موږ ولیدې چې د تفریح لپاره له کورونو راوتي وو. او د دې تر څنګ د خوست یو ځوان پر خپله فیسبوک پاڼه باندې یو نظر پښتنه پریښي وه، بیګا ما هغه تعقیبوله. تقریبا 98% خلکو دغه نظر پښتنه څه داسې کړي و چې د کال لومړۍ ورځ مو چیرته تیره کړه. نو تقریبا 98% خلکو جواب څه دا لیکلی و چې یا په خپل کور تیره کړي، یا په خپل کری دفتر کې تیره کړي، او یا کومه بل دان مخې ته وړي، خو د تفریح لپاره یا د ورځې د لمانځنې لپاره کوم ځنګړې ځای ته نه دی تللی. نو که ووایم په لویه کې د ورځ په خوست کې په هغه شان نه د لمانځل شوي لکه په تیر کې چې وه.
مننه خوشاله اوسئ صاد صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه صاد صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلف ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي. یو چا ته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو یو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي، ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیه او ډېره ښکلې جغرافیه د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي یا نه لري، او یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي، خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډېر فوق العاده طبیعت به ننداره کړي او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. او بله دا ده چې شمال ته زمونږ راتګ په پخوانیو کلونو کې که زه ووایم چې بیخي ناممکن و، نو دا یو واقعیت و. یعنی ما دا تصور هم نشو کولی چې ورځ به زه کندوز غونته ولایت ته ځم، ځکه چې په کندوز کې موږ داسې لیدل چې هر سیاسي بدلون، هر نور دغسې بدلونونه به له کندوزه راپیلېدل، ډېرې سختې جګړې به وي د شمال د ولایتونو په نورو ولایتونو په پرتله به په د کندوز په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې به جګړې وي. خپله د کندوز میشتو خلکو ته به دلته راتګ آسان نه و چې راشي، په لارو کې به ستونزې وي، خو موږ په ډېر آرام راحت سره راغلو او ومو لیدل ځایونه د کندوز په اړه. یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر فوق العاده دي. زه شخصا کوایم مو سیمه ته سپاته دغه نشته. اوري
خمر صاحب غاک موري اور مستس غاک اور مهرباني دوام ورکړي.
نو زمو خواته له بده مرغه چې د خوراکونو چې دلته کېږي ډېر رایز نه ډېر رواج نه دي که نه فرضاً مونږ د بېګا هم ملګرو تکلیف کړی وو د آی خانم په نامه خواړه وه فرضاً ډېر دلته فوق العاده قابلي ګانې دي که نه یا فرضاً ډېر نور کلتوري خواړه دي چې دا هم ډېرپل دلته د قومي ترکیب او جوړښت ډېر جالب دی. تقریبا د افغانستان هر یاد شوی قوم دلته شته دلته خلک شته سړی تصور هم نشي کولی. دا نن هم له یوه زدران کس سره ناست وم چې دی په کندوز کې اوسېده که څه هم د خپله ژبه او حتی شناخت یې له لاسه ورکړی فقط دومره پوهېده چې مونږ د پکتیا زدران یو او فرضاً دغسې نور د مشرقي خلک یا قومونه خلک دي دلته اوسېږي دلته اوسېدلي دي چې له بده مرغه یو څه په دې کې دا ده چې ژبه یې له لاسه ورکړې ده خو بیا هم چې سړی له دوی سره غږېږي دوی ویني او د دوی راتګ دلته ویني دلته یې د ژوند د پیلولو او تر دې حده په شمال کې د اوسېدلو هغه جریان سړی مطالعه کوي نو واقعا ډېر جالب وي. دوی ډېر ډېر د شمال پرمختګونو چې دلته په تمدن کې دلته په بېلابېلو ښاري جوړښتونو کې دوی ډېره غټه ونډه لرلې ده. دلته ډېر نامدار خلک فرضاً دغه شیرخان په نوم کس چې و چې شیرخان دغه بندر هم په نوم شوی دی ده په کندوز کې د ښاري پراختیا په برخه کې ډېر غټ کارونه کړي دي ډېر غټې فعالیتونه یې ترسره کړي دي او دلته اوس هم د هر قوم که تاجک دی که ازبک دی که هزاره او ایماخ او بلوچ هر څوک چې دي په ډېر درنښت یې نوم یاد
متاسفانه د خمر غږ پرې شو. ډېره مننه خمر صاحب خوشحاله اوسې مخکې له غږ پرې هم سو خو داسې چې تاسې میله کې او ملګرو سره یاست نو تاسې ته نور ښه غواړو غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې له خپلو نورو مېلمنو سره وغږېږو. حلیمې صاحب مخکې تاسې یادونه وکړله چې ځوانان باید دا کال ښه تېر کړي یعنی یوازې دا سوچ ونه کړي چې چکرې ووهي میلې وکړي بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولی شي د کال تر پایه یو داسې لاسته راوړنه ولري چې په اخر کې دوی خوشحاله وي چې مثال ما سږ کال دغه کار وکړ.
ډېره زیاته مننه.
څنګه راته ووایي چې مثال
زه غواړم چې په دغه برخه کې لږ په تفصیل خبرې وکړم ځکه دا ډېره مهمه برخه ده ځکه زموږ ځوان نسل ته ډېر نوي مسؤلیتونه ور له غاړې کېږي له دې وروسته خصوصا هغه نسل چې نوی را روزل کېږي. په ټولو کې لومړی باید موږ اولیتونه وپېژنو په دغه برخه کې. اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی د افغانستان روښانه راتلونکی د ټولنې تضمین او په ټوله کې د ټولنې هغه ورپورې تړلی دی ښه ټولنه ورپورې تړلی ده. البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي. په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي. دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکی ورپورې تړل ده او د ده روښانه زندگی ورپورې تړل ده هغه تعقیب کې چې هغه عبارت له زده کړې څخه دی. موږ باید په هرو شرایطو کې زده کړه وکړو په هیڅ صورت باندې ناهیلي نه شو. په دې وروستیو کې له بده مرغه ما ولیدل چې ډېری ځوانان زموږ ناهیلي کېږي ناامیده کېږي اما زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ په هیڅ شرایطو کې باید ناهیلي نه شو ځکه که څوک ناهیلی شي هغه په دې معنی ده چې هغه ماته خوړلې. بله اساسي خبره دا ده هیواد صاحب چې موږ ځوانان وهڅوو چې له مهاجرت څخه ډډه وکړي. البته پر خپل هیواد کې پاتې ستونزې به وي مشکلات به وي اما زموږ یوه ډېره لویه قوي برخه چې هغه روزل سوی دا اغا ذکر تر لاسه کړی دی اغه وش کوشش کوي چې له هیواد خو دی اما موږ باید هڅه وکړو اغه ته اجازه ورنو کو چې دوی خپل هیواد پېژد ک په ټولو شرایطو کې په شاو بده شرایطو کې وطن زمش خپل دی بل هیڅوک هم نه آباد دی پرته لدی چې موږ آباد نکو نو په اقتصادي ستونزې به یې مشکلات دی اما موږ باید په دې کار وکړو چې موږ زده کړې وکړو نوی کال دا رقم باید را پیل کړو لکه تاسو چې وویل نه یوازې چې موږ چکرې پکې شو نه یوازې چې موږ اما موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه ډالۍ کړو خپلو ماشومان زده کړو ته وهڅوو له هغوی څخه وغواړو چې د دې کال له پیل څخه د بل کال تر پایه پورې ته باید ما ته یو نمونه هغه واوسېږې ماشوم واوسېږې یعنی زه باید تا ته بیا جایزه درکړم که ته په دې برخه کې یو ښه دستاویز ولرې ګوره زموږ ځوانان باید یو غټ اهداف وټاکي مثلا هغوی فکر وکړي چې زه مثلا تر بل کاله لسیږم زه باید پوهنتون اتمن شروع کړم زه باید ماسټري اتمن شروع کړم زه باید په انګلیسي برخه کې یا مثلا د نورو ژبو په زده کړه کې باید کوشش وکړم چې تر بل کاله پورې دا اهداف زه ترلاسه کړم یعنی اساسي خبره دا ده چې موږ د زده کړو په برخه کې ډیر کار وکړو موږ ماشومان وهڅوو موږ ځوانان وهڅوو چې زده کړه وکړي او تر بل کال پورې چې ژوند یې موږ رسیږو یو ښه دستاورد ولرو
ډېره زیاته مننه حلیمې صاحب زه یوه خبره وکړم حلیمې صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خپروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یا د ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپله یو ډول ماته انګیزه دا راکوي چې زه هم باید کتاب راواخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې له تا یو څه هیر کړي خو هغه کسان یې بېرته در یادوي چې هغوی ستا مخې ته هر څه دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهمې دي مثال د یوې ژبې زده کول مهم دي نو دا په دغه صورت سره یو څوک که خپله هم کوي خو نورو ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسې هم کولی شئ زده کړئ ډېره مننه حلیمې صاحب اغلې فضلی له تاسې کو پښتو تاسې مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته ده چې پخوا مو درلود هغه انګیزه اوس نه لرئ خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي نو ستاسې په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یوه لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړی وي غږ مو اورئ متاسفانه غږ نه راځي د اغلې فضلي خو هڅه به وکړو چې بېرته په خپرونه کې راسره یو ځای شي او دا پوښتنه ځواب کړي اوس یې اورئ مهرباني دا پوښتنه ځواب کړي
سمه ده مونږ افغانان ډېر هیلمن خلک یو مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیلمند واوسو په تېر نظام کې مونږ زه داسې نه وم چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی د هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږېږو دا یوه ورځ یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای د هر مېلمانې د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري او متاسفانه د نه مېرمنې واقعا محرومې شوې په دې اوسنۍ د سږ کال کې په شمول د ما هیڅ مېرمنه باندې نه ده وتلې او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشت مخته لرو طبیعت ستاسو بي پلان نه تیریږي په دا کې به مطالعه هم کیږي په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو خو یو خبر ده چې تیرې موږ مېرمن ته به زمينه مساعده ووځي نو کله چې مثلا زه خبرونه تعقیب او ما ځینې خبرې اورم انسان ته نهیلی پیدا کیږي مثلا ما څلور کاله کابل پنتون کې درس وایلی دی بیا مې شخصي پنتون وایلی دی زه دوه ډیپلوما لرم خو نن بیا ما ته دا ویل کیږي چې هغه کسانو چې مخکې درس وایلی دی ټول بې سواده دي نو دا رقم خو انسان هیله بیا لمنځ ځي مثلا زه څه هیله ځان ته ورکړم چې زه باید ماستري مې هم ووایم کله چې زه یوه بې سواده حسابېږم کله زه څه هیله ولرم چې زه مثلا مستری می وایم کله چې زدان د نشم تل لاس کوله یا زکه دند تل لاس کم زه مجبور محرم ولا رمز خو نشم تل هر ورځ می کړور خلاص و دند ته یو سمزان سره اما با وجود چې دومره موږ د بد شرایط لرو بیا هم تاسو شاید یا زه شاید هم ټول شاید چې موږ جنکیان بیا هم درس ادامه ورکړي بیا هم پنځم ته زی بیا هم مکتب ته زی بیا هم کورسونه تعقیبوي دوی بیا هم تمن دي چې یو ورځ مو کولای شي بیا هم یو ځای ته ورسیږي هیڅ انسان بدون د ناهیلۍ نه ژوند نشي کولای هغه انسان چې ناهیلۍ اوسي هغه د خپل ژوند ته پای ورکوي هدف نه لري کوم انسان کوم چې موږ اوس ژوند کوو طبیعي ده چې هیلې هم لرو خو هیلې تر څنګ موږ ډېرې ستونزې هم لرو داسې خو نه کېږي چې زه د دې په خاطر چې کال مې ډېر ښایسته تیر شي او یوازې د هیلو خبره وکړم د کتابو خبره وکړم او په څنګ کې ما سره محدودیتونه وي او ژوند باندې مې فشار راځي نو دا خو ژوند ما ته وخت نه محدوده کوي موږ باید هغه کوم واقعیتونه چې په ټولنه کې دي هغه باید ومنو زه هم منم چې کتابونه لوستل انسان ذهن آراموي انسان چې په زندان کې موږ کتابونه ولولي فکر ور بدلوي خو انسان د دې تمه لري مثلا حق لري چې طبیعت نه خوند واخلي حق لري چې په خپل خواخه کالي واغوندي حق لري چې په خپل خواخه یو ځای چکر ته لاړ شي زه په تېر دوران کې پاکستان ولایتو ګرځېدلې یم هیڅ نوی کال مې په کور نه و تجلیل کړی زه مزار جان یا مزار شریف ته ډېره تللی یم کندوز د شاودان ته ډېره تللی یم خوست ته ډېره تللی یم مثلا سمنګان میمونې یا نور ولایتو ته زه تللی یم چې دې خاطر چې نوی کال تجلیل کړم اما سږ کال زه په کور ناستم ځکه زموږ اکثریت د کور غړي یا نارینه مو مسافر شوي دي زه چې تر دوکانه پورې هم ځم د دې ویره لرم چې اوس مانه کومه پوښتنه روانه شي زاته د دې ویرم لرم چې تر کورسه پورې هم چې روانو یو غږ پلاس فکر باندې کېږي فلاني زړه کې د راټول کا وېښتان د پټ موبایل کې پلاس دې کېږي نو دا رقم شرایط ته انسان باید یو شی په ځان سره سوچ وکړي امکان لري چې انسان شل کاله یا سل کاله دې ته دوام ورکړي دا خو سخته ده هر ان فردی ازادي لري هغه فردی ازادي ته اړتیا لري نو د دې ته زه غواړم چې باید توجه وشي نو کتره موږ ته شرایط آماده اوسي هغه کوم درس چې اوس موږ بد شرایط ته وایو که شرایط آماده شي بیا موږ هغه درس وایلم ډیر خوند داخلو نو زه هیله مندم چې ورز شرایط هغه سه آماده شي چې موږ وکولای شو هغه د خطر احساس پکې ونه کړو
ډیره زیاته مننه محسن صاحب که تاسو راته ووایئ چې خپل مو د نوي کال لپاره څه پلان جوړ کړی او له تاسو په تاثر نور ځوانان څه کولی شي چې یو ګټور کال ولري محسن صاحب زموږ کاوري
بلې زما واسطه فوري انشاءالله
هو راځي مهرباني وکړئ دوام ورکړئ
نو دا د کندهار خلک عموما د جنوب زون خلک چې دي تر ډیره میلوال دي او ډیر میلې کې مثلا د جمعې ورځ او د جمعې شپه چې د موږ ځانګړې ویواز د تپریل لپاره همدارنګ د نوروز ورځ یا مثلا اخترونه او نور داسې ورځې چې دي اکثره یې ځینې سیمو ته ځي لکه شمال ته همدارنګ د لیپ خپل ولایت کې ځینې ولسوالۍ ته چې هغه د تپریل لپاره ځانګړې دي هلته ځي خو د دې تر څنګ پښ کال چې د نورو کلونو سره لسنه تمه تفاوت و زموږ پوهنتونونه شروع شوله څنګه چې مو امتحانونه خلاص شوله نوروز په اوله باندې رخصتي نه وه رسمي د بزګر ورځ هم و پنځم د حمل ته انتقال شوې ده رخصتي نه وه نو پوهنتونونه شروع شو په همدې خاطر پاتې شولو او خپل پوهنتونونه زده کړو ته دوام ورکړي خو زه هیواد صاحب کې اجازه یې د نوروز اقتصادي ارزښت راځم دا چې زما مطلق اقتصاد نو یو تر رڼا پر دغه برخه باندې اچوم
مهرباني
عموما د نړۍ کې د منابع محدود دي او اړتیا زیات دي د لپاره زیات وادونه کوشش کوي چې دا منابع په هر ترتیب او هر ډول چې ویل استه راوړي نو ځینې وادونه د ځینې شان په لار چې تر څو خپل وادونه د نورو د يرغل او د نور د کېري څخه وساتي هغه د ځینې نړیوال قوانين دي نړیوال ټولنې دي نړیوال سازمانونه دي او د دې تر څنګ چې نور شان هغه یو ډول پرهندونه دي مثلا هم غواړي د خپل هولي په برکت سره د نړۍ کې چې وادونه رامات کې تاغه هنر پاله وي هغه کولای شي د دې سره تر هغه پورې چې رفتار وکړي تر څنګه مثلا کورپای ټولنه وګورو یا اروپایي هیوادونه وګورو هغوی د فوټبال تروش تور کړی دی همدغه اقتصادي برخه هم ده چې سیلانیان ورته راځي او یو ډول خپل په منځ کې مهنګي رامنځته کړې ده نوروز که چیرې تاریخ یې وتړل شي نوروز هغه څه دی چې په هند کې همدارنګه په چین کې د چون جی په نوم همدارنګه افغانستان کې د جمشید باچا له وخت څخه یا دغه څخه هم مخکې لمانځل کېدی کداغه اطلاعات فرهنګ وزارت او تر څنګ د سیلانیانو اداره چې د کبی دواره په امنګي سره د نوروز ورځې قدامات همدارنګه دغه هیوادونو سره لکه هند چین همدارنګه ایران او یو شمېر نور هیوادونو لکه ازبکستان تاجکستان ترکمنستان د دې سره په امنګي او ټولنې رامنځته کې او د نوروز دغه ورځ ته یو ډول رسمیت ورکیا او دغه ورځ په برکت د سیلانیان نور هم د افغانستان وداره سیمو ته همدارنګه دغه هیوادونو برخې ته برآمد شي سیلانیان د نور هیوادونو سره مجبین شاهدان د نسبي امنیت راغلی دي همدا کندهار ته د کناډا څخه ځینې اوسېدونکي راغلي دي چې دغه ځای طبیعت لري د افغانستان د ځینو سیمو څخه لیدنه کول چې په هغه کې کندهار هم ځینې تاریخي سیمې لري تر څنګ ځینې منظرې سیمې لري نو زما غوښتنه د افغانستان د دولت څخه دا چې امنیت تر یو حده پورې برقراره شوی دی دغه ورځو تر خاص ځانګړې پاملرنه وکړي دا چې د نوروز هغه منشا او پیدایشت هم د افغانستان څخه دی داسې ویل کېږي چې جمشید باچا چې کله ازبکستان ته فکر کوم راورسېدی نو د ده لپاره تخت تیار شوله او دا هماغه هغه ورځ څخه دی باچا وټاکل شو او په دغه مناسبت سره دا ورځ لمانځل کېږي یا هم د هریمند ترمنځ کومه جګړه وشوه نو وزارت له یو مخه له منځه ولاړې اوس وځل سو دا چې بدو کاله ورسته بیرته راشنه سول نو دا خوشحالي کې د نوروز کلمه را منځ ته وي دا او دا ورځ به افسره دا او دا خوشحالي نور هم منځل کوي د شمالي سیمې تر ډیره پورې د نوروز د منځل لپاره ډیره شه منظرې لري همدارنګه مساعد دي او دا فرهنګ هم تقریبا هماغه سیمه مستقره پیدا شوی دی نو کدا ورځ ځنګړې پاملرنه وتی یو خو به موږ د نور هیوادونو سره یو ډول ملګرتیا رامنځته کړې وي د نور هیوادونو سره به یو ګډ تر رامنځته کړې او تر څنګه په اقتصادي لحاظ سیلانیان د پاره همدارنګه د نور سیمو د خلکو د پاره دغه فرهنګ ځانګړی شوی وي او هغوی به دلی راځي
ډیره مننه محسن صاحب خوشاله اوسې ډیرو مهمو ټکو ته مو اشاره وکړه یعنې دغه ورځ کولی شي حتی د سیلانیانو په راجلبولو کې او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې لا مرسته وکړي ښاغلی سات د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډیر فعال ځوانان دي له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي یو ګټور کال ولري د کال په پای کې یعنې دوی کومې لارې کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کالی ګټور تیر شي
قربان هیواد سیب لکه څړول چې حلیمی سیب هم په دې برخه باندې وګغی د زبا ډیر فراق نه زما خو یوازې نه یوه د وری غم دا چې ځوانان یوازې د نوې کال ورځ دا ځوانان ګری چې دغه د نوې کال ورځ یوازې د تفریح او د ملو لپاره ځنګړي شوی دا او کچیر ته تفریح او ملي نیو نو هغه د نوې کال ورځ نشته نه دغه د نوې کال ورځ یو نوې مسولیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوې مسولیت هم باید ادا کړي لکه هغه چاري چې د هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو اما په هغه کال کې تر سره نشول نو د هم د نوې کال په نوې ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچولې شي هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل د هغې لپاره یو د حلار ولټولې شي او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچولې شي او یو د حلار ورته جوړ شي او یا په عموم کې په دغه ورځ باندې ځوانان باید څلور ډول پلان لزان سره ولري چې یو کلنی پلان دی چې پاږي کې ځینې کلنی گزارشونه یا هغه موخې او اهداف چې دی د کال په جریان کې لري هغه باید ولیکل شي د دې ترڅنګ میاشتنی پلان دی چې د یو ځوان د چارو د خود تر سره کېدو په موخه باید میاشتنی پلان ولري کومې چارې دی باید د کال د روان کال په لوم په حمل کې ورپسې په سور کې یا پر روانه میاش کې دغه څه د کال دی په میاشت وویشل شي خپلې موخې او اهداف دی په دغه میاشت باندې تقسیم شي او د دې ترڅنګ اونیز پلان دی هم جوړ کړل شي ځینې هغه چارې چې وړې وړې چارې دي کولای شي په اونیو کې تر سره کې هغه پلانونه دي په اونیزو چارو باندې تقسیم کړي او د دې ترڅنګ په وروستیو کې ورځنی پلان چې د ورځې د چارو د ضرورتیاتو سره سم باید ترتیب شي هغه مصروفیتونه چې دای په تیر کې لري او یا په همدې کال کې دای پر هغه باندې مکلف دی یا رسمي دنده ده او یا لکم کسب او کاروبار سره تړلی ژوند دی نو د ورځنی پلان کې د چاري هم راټول کی نو یوازې دا فکر چې د نوې کال په ورځ دی یوازې تفریح او ملي وشي زو امدادوم غلطه وي نه د نوې کال په ورځ باید سړی دی او نوې ژوند پیل هم وکوي په ژوند کې هغه ستونزې چې د په تیر کې لرلې په راتلون کې کال کې دا غي د خل لپاره د هغې د لمنځوړلو لپاره یو پلان هم باید جوړ شي او پاګې باندې کار باید وکولای شي او د دې تر موخه او هدف ځوانان څه ډول موخه او اهداف باید ولري زه پدې آند یم چې یو ځوان دی یوازې د ځان لپاره یو هدف نه ټکی چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ونه رسیدم نو بس ځوان پټکه باندې ودرېږي اسمان پر ما باندې رالویږي نه یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي نو د ځان لپاره دی پړی ز اهداف ولري لمړی یو کې تر ټولو لوی اهداف چې لوی هدف چې د پر خپل ذهن کې لري دی غواړي تبان د طبيعت دا غواړي چې یو لوی سړی یا یو لوی شخصیت شي یا وخدند ولري نو په لمړی قدم کې د هدف د ځان لپاره لیک کی او د کال کلنی جریان ته دی واچي وی غفلان کې دی ځای ور کړی نو د دې ترڅنګ د یو د هم هدف هم یو د هم یو د 2 مليارم لزانه سره ولري مثلا کزه چیرې د هدف ته نه رسیدم نو برعکس یو بدیل لارم زه باید ولرم تر څو غژوان میال تل سن سره مخامخ نشي کزه د هدف نه رسیدم په دوم قدم کې به د دغه موخه او هدف لپاره کار کوم او کبیا زه دویم هدف ته نه رسیدم یو دریم هدف هم زه باید لزانه سره په کال کې ولرم چې کچیرته زه لمړی تم نه رسیدم دوم تم نه رسیدم دریم هدف ته هم زه باید ورسیدم نو کچیرته موږ دغه پړی زهره کولرو ممکن هغه ژوند موم یو څه فارامو خصاتو سره مخ کې ولاړ شي او د دې څنګه کې یو زنګړې پلان کڅړول شي ما وړاندې ویل د کال پر څلورو پلانونو باندې موږ ووي شو کله نه میاشتنې او نیز ورځې نه زبوري ما چې د ځوانانو ټولې چارې با یو خطابي فیک دي طبيعه فتونه دي تحولات او بدلونونه دي هغه به خبره ده نور هغه د ژوند کومې چارې چې دي هغه به په سم ډول مخ کې تللې وي
ډیر زیاته مننه کو سات صاحب خوشاله او سید خبرونې ورسته شي به دي غوړم د بحث راټول هم کو خو د خبرونې په پای کې به لخپل ملمنو مو پوښتو چې په ډیر لاندې توګه د پوښتنه جواب کې څه ډول ځوانان له دغه وسنی وضعیت ځان راایستل شي او د خپل ژوند زده کړو او تفریح ترمنځ یو تعادل رامنځته کول شي حلیمی صاحب دغه کوم وضعیت چې ځوانان راغلي نه هلی سوي دي او فکر کوي چې نور هر څه درېدلې دي یا د لار شل وطن او کپات کیږي ځای کیږي خو دوی څنګه کولای شي په وطن کې مثال یو واجب زده کی په هنتون ول ولیده وزیت خدای می نه ده خو یو ورځ به دا مشکلات حل کیږي کپا یو دقه کې دا پختنه را جواب کړی مهرباني
په ګور یو شی ډیر اړین دی موږ باید هیڅ شرایط ته مات نو سو هیڅ شرایط په ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده دوما خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کوچ موږ په حکومت کې دند واخلو تقریبا په مخبرودو هیوادونو کې هم حکومتونه 30% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کارو کې دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره کوچ افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیره بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغییر کوي. امامور باید شرایطو ته مات نسو، ځوانان باید ناهیلی نسی، ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري، یو با اراده هغه ولري، انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند، ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري.
ډیره زیاته مننه اغلی او ستا فضیله، تاسې هم دا پوښتنه کوو. زه غواړم چې ستاسې خبرې ډېرې نجونو ته متوجه وي چې دغه وضعیت چې تاسې مخکې هم یادونه وکړله، دوی باید څه وکړي؟ مثال که مشخص ورته وایي په کور کې څه ډول کولی شي، یا پوهنتون ښوونځی چې دوی لري او تعقیبوي، دا څه ډول کوی چې په ښه ډول یې تعقیب کړي؟ دغه حالاتو تاثیر دومره ډېر پې نه وي چې ښوونځي ته به ځي خو فکر به یې دومره اغېزمن شوی وي چې هېڅ په زده کوي نه. نو له دغه وضعیت څنګه دوی ځان راایستلی شي؟
اول خو دوی ته مثلا خوښه نه ده ورکړل شوې که مدرسه خلاصه وي دوی مجبور دي مدرسې ته لاړ شي، مکتب خلاص وي دوی مجبور دي مکتب ووایي، او که پوهنتون خلاص وي مجبور پوهنتون ته لاړ شي. که شخصي کار هم کوي باید یو څوک یې برته ورته تایید کړي چې تا دا کار کوی شي او نه شي کوی. او بل ځوانانو ته هغه ازادي نه ده پاتې چې دوی وکولی شي هیلې چې کوم غواړي، کوم پلانونه غواړي هغه پوره کړي. مثلا اکثریت د ځوانان چې بیکار دي د خاطر بیکار دي که دوی چیرته داخله غل دوی نه د مدرسې د سند غوښتنه کوي. زه خپله دې سره مخ شوی یم، زما خور ورسره مخ شوی ده. نو موسنی شرایط واقع ناهیلی کوون
مشکلات خوسته دي، دا مشکلات ست دي. نو د دې دغه مشکلات باوجود څه باید وکړي چې تاثیر یې کم وي په د حالاتو؟ بیا هم دوی وکولی شي زده کړې وکړي، او بالاخره مثال دغه شرایط ښه کېږي، دوی به هغه وخت کې سند هم لري، پوهېږي به هم، داسې به نه وي چې زده کړې په نیمه کې پرېښې وي. که په لنډو ټکو کې هم دغه پوښتنه ځواب کړي،
مجبور یې چې د اوسنۍ شرایط هغه فشارونه مونږ دي هغه اګنور کړو. نه دي دی وایي نور چاره نشته، هغه کومې خپل پلانونه چې لرو هیلې لرو هغه باید عملی کو. نو کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه زموږ د بل ورور خبره چې پولیس پلانونه باید ولرو، که یو نه عملی کېږي بل عملی کو. او بل دا چې موږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تېرېدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، ترڅو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، د موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. مثلا که چیرې د زده کړې زمینه مساعده وي باید له لاسه ورنه کړو. که چیرې موږ کوم اقتصادي کار کوی شو، کار ایجاد کوی شو چې موږ تر څو نفره نور مصروف شي، باید دا کار هم سره کړو. ځکه انسان چې څومره ژوندی دی مجبور دی چې یو خلاقیت ترسره کړي، یو کار ترسره کړي، ترڅو هغه ژوند ته ادامه ورکړي. نو زه هیله من دم چې څوک که پلان لري خپل ژوند کې اوسنۍ شرایط تحصیل لاندې رانه شي او عملي کړي خپل پلانونه، او په دې باندې د فکر وکړي چې یو ورځ نه یو ورځ
تاسو
لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر څو لاندې کېږده یو وخت به استفاده کړي. ډېره مننه، کور مو ودان.
خوشاله سه، ډیره مننه د خبرونې د پای شیبې دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد امل خمر، سبیل ساد او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره ونډه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.